دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې دي. د نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د اگست میاشتې 28 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دیولنې ګړای سلام پښتونخوا کې درته زه هارون باچا او زما همکار مجید بابر سلامونه وایو. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې دراورو. خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشي سهر مو په خیر او رومبه د مشال له خبرونو سرټکی. تیر ورځ په جنوبي وزیرستان کې په یو بمی چاودنه کې د پاکستاني پوځ دوه سرتیري وژل شوي او یو جوبل دی. د هلمند والي د طالبانو لخوا د موسی کلا ولسوالۍ په بشپړ توګه د نیولو خبره رد کړې ده. د لیبیا په ساحلي سیمو کې د یوې بیړۍ نه د 500 غیر قانوني تارکین وطن مړي موندل شوي. د جنوبی وزیرستان په وانه کې استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ورځ د یادې سیمې په سرو کینانو کې د پاکستانی سرتیرو په یو ګاډي د سړک غاړي یوې بمی چاودنې دوه سرتیري وژلي او یو جوبل کړی. خو بلخوا د محسود طالبانو ویان داوه کوي چې په ګاډي کې سپاره ټول سرتیري وژل شوي او د دغه برید پړی په غاړه اخیستی. د هلمند والی وایي چې د موسی کلا د ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي چې وړمه شپه او پرون سهار وسلوالو نیولې وې. د هلمند والی میرزا خان رحیمی دا راپورونه رد کړل چې موسی کلا ولسوالۍ په بشپړ توګه طالبانو نیولې ده. هغه زیاته کړه
دا وس حاضر د مور ګر قطاتل ته په فعالیت کې دي. سابقه یو تامر د ولسوالۍ د لو دا قماندانۍ دي امنیه نو ولا خپل شنی شوی ولې دا سیدا کې چې ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده حاصله ده.
موسی کلا ولسوالۍ له سوره دراهیسې د حکومت ضد وسلوالو محاصره کړې وه. طالبانو د مشال ریډیو افغان څانګې ته په یو رالیږلي بیان کې ویلي دي چې د موسی کلا ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده او څلوېښت تنه افغان ځواکونه یې په دې جګړه کې وژلي دي. یو پاکستانی لوړپوړي چارواکي مشال ریډیو ته د نن خودلو په شرط ویلي دي چې د سواد د طالبانو ویان مسلم خان او یو بل طالب مشر محمود خان یو نیم کال مخکې د پنجاب په راولپنډۍ ښار کې مړه شوي دي. د چارواکي په خبره دغه دواړه طالب مشران په 2009 کال کې نیول شوي وو او بیا د پنجاب صوبې په بیلابیلو جیلونو او پوځي بندیخانو کې قید وو. دغه چارواکي د دغه دواړو طالب مشرانو د مړینې وجوهات نه دي ښودلي. خو د پاکستاني طالبانو ویان رسنو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي دي چې مسلم خان او محمود خان د روان کال د اگست میاشتې په 15 نیټه په زهرو وژل شوي دي. ټاکل شوی ده چې د ترکمنستان ولسمشر نن کابل ته راشي. په دې سفر کې له قربان کولی بیردی محمدوف سره د هغه مرستیالانو او د کابینې ګڼ غړي ملګري دي. د دې سفر په اړه د ترکمنستان ولسمشر بیردی محمدوف په اشکاباد کې رسنو ته وویل افغانستان ته زما سفر ځانګړی اهمیت لري. دا سفر د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ نوې اړیکې جوړوي او یو شمېر تړونونه به هم پکې لاسلیک شي. قربان کولی بیردی محمدوف له 2004 کال را په دې خوا د ترکمنستان ولسمشر دی او دا کابل ته د ولسمشر په توګه د لومړی رسمي سفر دی. دو امریکایي سرتیری د افغانستان په جنوب کې یو تن وجلی دي چې د افغان پوځ جامې یې اغوستې وې. ناټو په یو بیان کې وویل چې برید کوونکي تېر ورځ په هلمند کې د یو پوځي مرکز دننه د پوځیانو پر موټر ډزې وکړې. کله چې د ناټو پوځیانو ځوابي ډزې وکړې حمله کوونکي او ورسره یو بل چې هغه هم پوځي جامې په تن وې ټپیان شول. مخکې داسې راپور ورکړل شوی و چې دواړه برید کوونکي وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې وژل شوي پوځیان امریکایان دي. افغان چارواکي وایي چې داسې باور کېږي چې د لفظي شخړې له امله پیښه رامنځته شوې ده. لویدیز چارواکي وایي چې دا ډول اکثر بریدونه د خبرو د اړولو او په کلتوري مسایلو د نه پوهېدو په خاطر رامنځته کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. نږدې 500 مړي د لیبیا په ساحل کې په یوه بیړه کې چې تارکین وطن لیږدوي موندل شوي دي. د ایټلی د ساحل ساتونکو ځواکونو وویل نږدې 450 تنه یې همداراز تېره ورځ له دې بیړه څخه ژوندي راوویستل. تر اوسه دا څرګندنه ده چې دا کډوال څرنګه مړه شوي دي. د اګست په لومړو کې هم د ایټلی سمندري ځواکونو په یوې کښتۍ کې 950 مړي پیدا کړي وو. د هغو کډوالو په اړه داسې فکر کېده چې د کښتۍ په لاندې برخه کې د اکسیجن د کمښت له امله ساه بنده شوې وه. تر اوسه روان میلادي کال تر 2300 ډیر مهاجر چې هڅه یې کوله د میډیټرینین سمندرګي د اوبو له لارې یورپ ته واوړي مړه شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جرمني له چانسلري انجلا مرکل سره په ټلیفون د یوکراین په ختیځ کې د شخړو په اړه چې په وروستو کې زیاتې شوې خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې اوباما یادونه وکړه چې یوکراین له خپل اړخه د مینسک د تړون په عملي کولو کې پرمختګ کړی او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې وروسته هم پکار ده چې ورته کار وکړي. اوباما دغه راز په یورپ کې د مهاجرت د ستونزو په اړه د جرمني د چانسلري هڅې وستایلې. په تېره بیا یې د میرکل د هغې یادونه وکړه چې د شامي کډوالو ته د پناه په ورکولو سره د سیمې هیوادونو بار کم کړی دی. د روس د ایوان بالا یو پارلماني غړي غوښتنه کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه مرستیالان دی د ماسکو د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی شي. د وفاقي کونسل د بهرنیو چارو د کمیټې غړي ایګور موروزوف د ارایې حکومتي خبرې اجانس ته پرون وویل چې په دې کار سره به د امریکا د هغه څه په خاطر بدل واخیستل شي چې نیویارک ته د دغه جرګې د مشري والنتینا موتوینیکا پلان شوې سفر ته محدوده ویزا ورکړې ده. وروستۍ خبر دا چې د عراق په شمال کې د کردانو سیمه ییز حکومت وایي د کرکوک په ولایت کې د دوی وسلوالو نهه کلي د اسلامي دولت له وسلوالو پاک کړي دي. د کردستان سیمه ییزې امنیتي شورا وویل چې په شمر ګاز واکونو تېره ورځ سهار وختي د بغداد د شمال په 115 کیلومتره کې د دقوق په سیمه کې عملیات پیل کړل. د شورا په یو بیان کې څرګنده کړې چې په دې عملیاتو کې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو یې د هوا له لارې ملاتړ کوو 2000 پوځیانو برخه واخیسته. د مشال د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده چې پکې اوري. د جنوبی وزیرستان په سروې کې نانو تحصیل کې د پاکستانی پوځیانو پر یوه ګاډۍ د سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې لږ تر لږه دوه امنیتي سرتیر پکې وژل شوي دي. د پاکستان حکومت ویلي د دې لپاره چې د قبایلي سیمو خلک انصاف ته لاسرسی ولري د هغوی لپاره به ځانګړي عدالتونه جوړوي. خو د باجوړ اجنسۍ د مامند یو مشر وایي بیا به هم د اجنسۍ پولیټیکل چارواکي د دوی مقدمې فیصله کوي او ځکه نو د ده په خبره قبایلي وروسته بعد دغه حکومتي اقدام ګټه ونه رسي.
بیا هم د ایپی به کنه ګورنر هاوس نه به تجویز کیږي څنګه د نور پاکستان عدالتونه ځکه عدالتونه د موږ لپاره کړی.
په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر گوادر له تجارتي لار به د هیواد ټولې صوبې ګټې پورته کوي. د پښتونخوا ملي او عامي ګوند یو مشر وایي دغه سړک هغې برخې ته چې له خیبر پښتونخوا بلوچستان څخه تیریږي هیڅ کارخانې یا د انرژۍ پروژې نه دي ورکړل شوي.
دا انرژي زون او صنعتي زون اکنامیک زون پایپ لاین دا خو بیا ګسره نشته.
او پاکستان د افغان کډوالو بیرته د هغوی خپل هیواد افغانستان ته د ستنېدو لړۍ یو وار بیا پیل شوي. یو افغان میرمن چې په دې وروستیو کې له ادمخیل درې څخه کابل ته ستنه شوې وایي په ډېرې بېرحمۍ سره د پاکستان له خاورې وویستل شول.
د شپې لوټرې راوست ټول کې مې وران که کورنه آخر موږ راغلو دلته نو مځکه لرو نه کور لرو نه ښه نه بد اسم نه لرو.
په سلام پښتونخوا خپرونه کې سندرې هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم اولنۍ موضوع. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستانی پوځیانو پر یوه ګاډۍ شوې د سړک غاړې بمیچ چاودنې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې ده. تر دې مخکې هم روانه میاشت په ورته یوه پیښه کې د ملیشو یو سرتیری وژل شوی و. تفصیل ما هارون باچا وري. د پاکستان استخباراتي ادارو چارواکي او همداراز د طالبانو سرچینې وایي چې پرون چهارشنبه د جنوبي وزیرستان په سروې کې نانو سیمه کې د پوځیانو پر یوه ګاډۍ د سړک غاړې بم چاودېدلې چې په نتیجه کې په ګاډۍ کې سواره دوه کسان وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. په واڼه کې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي د بمي چاودنې او پکې د شوې مرګ ژوبلې پخلی کړی دی. د مسعود طالبانو د مشر خان سید ویان اعظم طارق مسعود مشال ریډیو ته په یو ټلیفوني تماس کې ویلي چې په ګاډۍ کې سپاره ټول پوځیان وژل شوي او یا هم ټپي شوي دي. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان استخباراتي ادارو یو بل رپورټ بیا وایي هم تیره ورځ د جنوبي وزیرستان په یو بله سیمه تنګی کې د پوځ سرتیرو په ځمکه کې خخ یو ماین شنډ کړی دی. رپورټ زیاتوي دغه بم شاوخوا 14 کیلو وزن درلود. د یادولو دا چې د روانې میاشت پر اتلسمه نېټه د جنوبي وزیرستان په سیمو چکملي او تیارزه کې پر امنیتي ځواکونو دوه ماینونه چاودېدلي وو چې د یوه هغه په نتیجه کې د ګلالم مسعود په نوم د جنوبي وزیرستان ملیشو یو سرتیری وژل شوی و.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د عدالتونو جوړولو اعلان کړی دی، دغه سیمو ځینې اوسیدونکي له دغه حکومتي اقدام څخه خوشاله نه ښکاري. که څه هم د حکومت په خبره د قبایلي سیمو اوسیدونکي به اوس وکولی شي د پخوا پرتله انصاف ته په اسانه لاسرسی ولري، خو قبایلي ولس بیا وایي تر هغې چې پولیټیکل انتظامیې اختیارات نه وي مهار کړل شوي، د قبایلو لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړول به هغوی ته کومه ګټه ونه رسوي. پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ وو.
په دې وروستو ورځو کې د خیبر پختونخوا گورنر په قبایلي سیمو کې د عدالتونو د جوړېدلو اعلان وکړ. د اعلان له مخې په هره قبایلي سیمه کې به اډیشنل پولیټیکل ایجنټ ته د دغو عدالتونو د مشرولۍ ذمهواري ورپغاړوي. له دې مخکې د روان کال په مئی میاشت کې گورنر سردار مهتاب عباسی د فاټا ټریبیونل جوړېدلو اعلان وکړ. دا چې په قبایلي سیمو کې سیویلین عدالتونه به څرنګه کار کوي، د دغه ټریبیونل مشر سنگی مرجان خان وایي قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادیه پخوانی مشر او په ایف سی آر قانون کې د اصلاحاتو د کمیټې پخوانی غړی عبدالکریم محسود د سیویلین عدالتونو د نوي نظام په اړه خوښي څرګندولو سره وایي
15-20 سال کې تم دې راځي د جهاد وکړ چې یار ان تاسو پولیټیکل باندې ډېر برډن وي، نو دا جوډیشل سیستم چې کوم ځای د پولیټیکل د لاس نه خپل غوړي چې خلکو ته ایزي انصاف نه لاله شي، نو هغه باندې تیر دوه کال را په کار کې تلو، نو په دې وجه باندې چې دا کوم اقامات بل ورځ گورنر خیبر پختونخوا جاري کړل، دا کوم ایل د زیات اپریشیټ کړل ځکه چې پولیټیکل سبا په دې خلکو ناسو.
که څه هم حکومت وایي چې د دغو عدالتونو له جوړېدلو سره به قبایلي ولس ته ګټه ورسیږي او پتوندې به انصاف ته لاسرسی ولرلی شي، خو د قبایلو ځینې مشران د حکومت له دغو دعوو سره اتفاق نه کوي. د باجوړې جنسې د ماموندو یو مشر ملک عطا الله وای
د دې سره تاسو نه راځي، د دې نه موږ مطمئن نه یو، بیا هم د ای پی ای به کنه گورنر هاوس نه به د جوس کې یو بیر پاره چې ګډه راځي، نو د انصاف مو مند نشته دی څنګه به د نور پاکستان عدالتونه ځکه عدالتونه د موږ لپاره کړی.
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې د ایف سی آر قانون لاګو دی، د دغه قانون د موجودګۍ پرته به په سیمه کې د سلو په نظام کې څرنګه بدلون تر سترګو کیږي؟ عبدالکریم محسود په دې اړه دا نظر لري.
دا ټول پروسس باید اختیار لاندې کیږي، دا جرګه سیستم واه په هر کم لکه چې مخکې به څنګه پولیټیکل چلاون هو به هو هغه پروسس بوي، خو صرف به دا شي چې دلته به لا نوینګ او ریواج نوینګ او جوډیشل مایند سړی به کېږي، صرف دا دی چې د پولیټیکل د لاسه هغه قدرت ته چې په کومو قدرت باندې به دوی قبایل بلیک میل کول هغه د پولیټیکل د لاسه ووتل او دوی ته به انډیپینډنټ خلک ترین خلک بدل ته راشي. نو دا عدالتي نظام یو مثال چې اختیار چې کوم مس یوز کېږي نو دغه روح سام به وشي.
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د پاکستان د اعلی عدالتونو دایره اختیار قبایلي سیمو ته نه دی غځېدلی، چې له کبله د دغو سیمو ولس د فوري انصاف ته نشوالي له وجې په بیا بیا د دغو عدالتونو دغو سیمو ته د غځېدلو غوښتنه کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د چین او پاکستان د اقتصادي راهدارۍ د اوسنۍ بڼې پر ضد د خیبر پختونخوا او بلوچستان د حکومتونو او سیاسي او همداراز ولسي ډلو لخوا اختلافي احتجاجونه لا هم پایته نه دي رسیدلي. که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت ویلي چې د اقتصادي راهدارۍ ګټې به ټولو ثبوت رسیږي، خو یاد ډلې او حکومتونه اوس هم دا دریز لري چې ټولې پرمختیایي پروژې په پنجاب او ځینې بیا په سند صوبه کې جوړیږي. د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ د پیل او په اړه د موجودو اختلافاتو په هکله احمد شاه اعظمی دا رپورټ جوړ کړی دی.
د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري د پروژې پلان د 2000 کال په لومړي لسیزه کې د هغه وخت د واکمن پرویز مشرف په دور کې رامنځته شو چې هدف یې یوه سیمه یوه لار و. بیا وروسته د پاکستان پیپلز ګوند په حکومتي دوره کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ د پروژې پلان بشپړ شو. تر هغه وروسته چې کله د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله په واک راغله، نو د دې پروژې د عملي کېدو پر چارو کار پیل شو او د 6.4 بلیون ډالرو په لګښت سره پرانیسته وسوه. د رهداري د نقشې او پلان په ضد سمدستي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د حکومتونو سربیره د سیاسي او ولسي ډلو لخوا اختلافي احتجاجونه پیل شول چې لا اوس هم پای ته نه دي رسیدلي. په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په نامه د یوې مدني ټولنې مشر سید عالم مسعود د دې رهداري د جزئیاتو په اړه مشال راډیو ته وویل.
یو خو د سړک لاره چې موټروی ورته وایو، یو د ریل لاره چې ورته ریلوې وایو، خو د دې کم نه کم رفتار به یو شل کیلومتره وي او زیات نه زیات به 200 کیلومتره وي. دریم به تیلو ګیس پایپ لاین وي، څلورم به فایبر اپټک کیبل وي، پنځم شی د تجارتي مرکزونه او شپږم د صنعتي زونونه. د دغه شپږو سره پنجاب نور زیات کړي دي، بیا 14 کړي دي، چې پاکې مایا ګیس هم اچول دي، پاکې بجلی ټرانسمیشن لاین هم اچول دي، پاکې اسپیشل سیکورټی ډیویژن هم اچول دي.
په دا وروستیو کې په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا په دې اړه ټولګوندیزه غونډه هم وربلل شوې وه تر څو د وړو صوبو تحفظات پای ته ورسوي. په دې موقع د پاکستان د پلان او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال ویلي و چې له یادې رهداري به ټولې صوبې برخمنې سي. د بلوچستان په صوبایي حکومت کې د شریک واکمن ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان خان کاکړ چې د کوریډور کمیټې غړی هم دی وایي چې وزیر اعظم نواز شریف او د ده د کابینې غړو وعده خلافي وکړه او د رهداري له نقشې او وفاقي بودیجې څخه دوی ته معلومه سوه چې د غربي لارې لپاره په دې کې هیڅ هم نشته.
موږ غربي کوریډور څه دی دا د ستیج نستلی دی د پاک چاینا کوریډور زه ولې چې د شرقي کوریډور د پنجاب کوریډور موږ ورته بیایو دې ته دوی تقریبا 90 ارب روپیې اسکی دي د 10 کال بجټ کې او په دې کې موټروې ده او بیا 80 ارب روپیې ریلوی ته اسکی دي. نو غربي کوریډور باندې نه موټروې ته نه څلور لاین ایوی ته ریلوی خو بیا 1 کیلومتر نشته. دا انرژي زون او صنعتي زون اکنامیک زون پایپ لاین دا خو د دې بعد خبرې دي هغه خو ګسره نشته.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم په دې لړ کې په څرګند ډول د مرکزی حکومت د پلان مخالفت کړی او په وار وار یې ویلي چې د سړک پرته نوري پروژې او کارخانې دې صوبې ته نه دي ورکړي. دا چې اوس به د خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبایي حکومتونه څه ډول غبرګون شي عثمان کاکړ په ځواب کې وایي.
کاشغر کې لوی کانفرنس وسو چې موږ د صوبې خلک هم تللو د ملک هم تللو. موږ یو کتابچه هلته وړاندې کړه چې په هغه کې کاریډور معنا دا دی او زموږ کاریډور په کاري دارنګ جوړ شي. دا موږ هلته وړاندې کړی دی د پارټۍ لخوا هم د صوبایي حکومت لخوا هم. په چین کې پاکستانی واکداران هم ناست دي، چینایي واکداران هم ناست دي. موږ دا مطالبه وکړه چې کاریډور کمیټې بل نواز شریف صاحب زر دا وضاحت غواړي څوره دې کاریډور باندې ریلوی شته که نشته، موټروی شته که نشته، انرژي پروژکټ شته که نشته، صنعتي زون شته که نشته. دې وضاحت بعد بیا پر مخ باندې پارټیانې چې دي د پښتونخوا وطن خپل ولایي عمل به دا تیاری.
بلخو امریکایي ویبپاڼې فوربس هم د دې رهداري په اړه په یوې تازه خپرې شوې مقالې کې لیکلي چې د ګیس او کویلې په ګډون د توانایي یو شمېر پروژې په پنجاب او سند صوبو کې ترسره کیږي. له پلان سره سم د اقتصادي رهداري د چین له کاشغره بیا د پاکستان تر ګوادره پورې غځول کیږي. دا رهداري به خلیج فارس ته د چین 10,000 کیلومتره اوږده لاره چې دوی به په 45 ورځو کې سرته رسول 10 ورځو ته راکم کړي. د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15,316 15,015 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
مشال ریډیو دا اوریدونکو د کوټې په بلیلی سیمه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ له دفتر څخه پرون د چهارشنبه پر ورځ تر اویا زیاتې کورنۍ بیرته خپل وطن افغانستان ته ستنې شوې. وطن ته بیرته ستنېدونکي کډوال خوشاله وو چې د کډوالۍ ستلې ژوند یې پای ته ورسید. خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
دا سپینسر کډواله چې وایي شاوخوا درې لسیزې یې په بلوچستان کې د کډوالۍ ژوند تیر کړی، هم نن د چهارشنبه په ورځ له زامنو لوڼو او لمسیانو سره بیرته افغانستان ته ستنېږي. خپل وطن ته ستنېدونکي کډوال چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا ورسره مالي مرستې کېږي د بلوچستان له بیلبیل سیمو څخه راغلي او د کوټې په بلیلی سیمه کې د UNHCR په دفتر کې سره یو ځای سوي چې تر رجستریشن وروسته به ټول په ګډه کندهار ته روانېږي. محمد نظیر چې دلته یا په بیل بیل کمپونو کې ژوند کړی وایي خپل وطن لیدل یې ډیر ارمان دی او سخت خوشحاله دی چې د کډوالۍ ستړی ژوند یې پای ته ورسید.
راغلی پاکستان ته په ډلبندین باندې په ګرجنګل کې اوسېدلی یو، د هغه ځای څخه بیا راغلي په پښین کې مزدوریانې کړي دي، د هغه ځای بیا راغلي په لولایي کې مو دلته مزدوریانې کړي دي، خواري مو کړي دي. اوس موږ دغه خپل بچو ته خپل د وطن کم صفت کوو چې موږ داسې وطن او داسې علاقه وه ډېر وخت کېږي، دا خپل د بچو مینه مو د وطن
که هم وطن ته ستنیدون کی ټول نارینه شدزی او ماشومان خوشاله و چې نور یې وطن جوړ سوی او دوی په خوشاله ور روان دي. خو د جان آغا په نامه یو ماشوم بیا وایي په بوري کې د ښوونځي ملګري به یې تل یادیږي او اوس هم ورپسې خفه دی. په کوټه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویاند جبیریا ترین وایي د چهارشنبې په ورځ همدا تر اویا زیاتې کورنۍ بیرته خپل وطن ته رهي سوې چې د یو این ایچ سی آر لخوا ورسره د سړي پر سر مالي مرستې کېږي.
خپل دې غټه ډیسیشن اخست او دا فیملي ولې موږ ګرد هغه په افغانستان کې مشر ډلیور کړی او هغې بعد موږ دې ته دا کم هلته ځي ټینټ او برتن ورتن دا ګرده شان موږ دې ته ورکړو اوبه ورکړو چې په لار کې او کله دې هلته ورسېږي هلته بیا نو دې دپاره دا شان په کار راسي. هغه علاوه فی کس شل زر څه زیات موږ ورکړو، لیکن هغه پیسې دې ته ملاوېږي په کندهار کې.
د ویلو وړ ده چې د پاکستان له بیل بیل سیمو څخه افغانستان ته د کډوالو ستنېدل په 2002 عیسوي کال کې پیل سوي چې لا هم تر دې دمه دوام لري. د یو این ایچ سی آر په خبره په یاد موده کې له بلوچستان صوبې څخه تر 6 لکه زیات افغان کډوال ستانه سوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په دې وروستیو کې اوریدونکو، افغانستان ته له پاکستانه د ستنیدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شوی دی. دغه کډوال وایي پاکستاني پولیسو وهلي، ډبولي، جونګړې ور ویجاړې کړي او دې ته اړ کړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. په دغو ورستنو شویو کډوالو کې ځینې د نامنیو، بېوزلۍ او بېکارۍ له کبله خپل اصلي ولایت ته هم نشي تلی. صالح محمد صالح رپورټ راکوي.
د نعمت الله په نوم افغان کډوال چې په تیرو 2 لسیزو کې په سیالکوټ کې د افغان ماشومانو لپاره یو ښوونځی چلاوه، اوس میاشت کېږي چې افغانستان ته ستون سوی. دی وایي یوه شپه پاکستاني پولیسو پر کور چاپه ور ووهله او کورنۍ ته یې امر وکړ چې له پاکستانه ووځي. د ده په خبره کله چې انکار وکړ پولیسو وډباوه او ځوان ورور یې وربندې کړ. په بله ورځ یې د پاکستاني چارواکو لخوا کور مهرولاک سو. نعمت الله اوس په کابل کې د کډوالو په یوه وروسته پاتې کمپ کې ژوند کوي. کومه دنده نه لري، یوازې د حکومت یا هم بهرنیو مرستندوی ادارو مرستو ته په تمه ناست وي. سرپنا نه لرو، کارونه نسته، خوراکي مواد نسته، چې جمع کېږي د سون مواد هم نه لرو، خیمه او د څښاک پاکې اوبه هم نه لرو. ستونزې بېخي زیاتې دي. دوی وایي خپل اصلي ولایت کندوز ته ځکه نسي تلی چې هلته ناامني ده او په خپل وطن کې د مهاجرو غوندې ژوند تېروي. د نعمت الله په څیر ګڼ راستنستوي افغان کډوال شکایت کوي چې په پاکستان کې پولیسو وهلي، بندیان کړي او له کورونو په زوره اخراج کړل سوي دي. د نعمت الله په خبره چې په سیالکوټ کې د 1300 افغانانو کورونه سته، خو د ده په وینا پولیس چې کله د دوی کورونو ته په زوره داخل سول، اکثریت کډوال یې له کورونو وویستل. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له جنوري میاشت راهیسې نږدې 90,000 نارجستر سوي کډوال له پاکستانه په زوره ایستل سوي دي چې د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله 6 برابره زیاتوالی ښیي. په راستنه سویو افغان کډوالو کې یوه هم لطیفه ده چې په اصل کې د لوګر ولایت ده، خو له پاکستانه تر 40 کلن ژوند وروسته خپل ولایت ته د ناامنیو له کبله نسي تلی. هغې په کابل کې کیسه وکړه چې د کرښې هاغړه په درې آدم خیل کې په څه جبر پاکستاني پوځیانو له کوره ایستلې ده.
اولی ویلی اوزی اوزی مو گوی زخار ده کرا کرا بو گوزو نجی شپیل اوٹاری راو سکالای مو یستا و سپای سطول که می وران که کورن آخر مو گراغ لو دلتا جایم نو بیا دیجی که دی کورو که مو گوزوان که و نمزک لرو نکور لرو نخن بعد اسم نو لرو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا UNHCR وایي په پاکستان کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغان کډوال میشت چې 1 میلیون یې د استوګنې اسناد نه لري. په ګاونډي ایران کې هم ګڼ افغان کډوال سته چې هلته هم ورباندې فشارونه دي.
د صالح محمد صالح رپورټ موریدو. په اسلام آباد کې بیا د افغانستان سفارتخانه چارواکو ویلي چې په پاکستان کې د میشتو غیر رجسټر کډوالو د رجسټریشن کار به په راتلونکو 2 اونیو کې پیل شي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د افغان کډوالو پر رجسټر کولو اعتراض لري. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو چارو مشر مستری خان مومن مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې میشت د غیر رجسترډ کډوالو رجسټریشن د جولای میاشتې د 15 نیټې نه شروع کیدونکې و، خو د څه تکنیکی ستونزو په وجه دغه رجسټریشن شروع نه کړی شو، خو دواړه حکومتونه اراده لري چې ډیر زر به دا رجسټریشن شروع کړی شي.
کله چې د سکان وزیر او سره هیات کابل ته تللی وو او هلته د افغانستان د مهاجرینو د وزیر سره ملاقات وکړه، دوی دا خبره نهایي کړه چې دا رجسټر به خامخا کیږي. صرف یو تخنیکی ستونزه وه چې نادره هغه تخنیکي ستونزه لري، هغه تقریبا یو دوه هفته خیالی یه او شروع بشي انشاءالله.
بلخوا د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د ګل پورس په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په پاکستان کې میشت د غیر رجسټرډ کډوالو پر رجسټریشن ورته اعتراض دی.
منسٹر آف انٹیریئر میں نے کیبنٹ میں کہا مجھے سیریس
د داخله چارو وزیر په هیڅ ما کابینه ته وویل چې د غیر رجسٹر کډوالو د رجسټریشن په تجویز ورته اعتراض دی، او زه داسې بالکل نه کوم ځکه چې دا شان بدوی ته یوه بله قانوني لار ترلاسه شي. دوی به یو خوا پیسې اخلي او په بله لار به واپس پاکستان ته راځي، ځکه چې افغانستان سره مونږه اوږده پوله لرو. نو دا مسله د افغانستان متعلق ده، نو هغوی د مونږ سره کینی او په خشان دي د کډوالو واپسي یقیني کړي. مشال ریډیو چکلا د مصری خان مومن نه تپوس وکړو چې د داخله وزیر د بیان په حق لای د پاکستان حکومت سره څه خبرې شوې دي، نو په جواب کې نوموړی وایي
د یادونه
ده چې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د ملګری ملتونو د کډوالو لپاره های کمشنر انتونیو ګټرز چې د روان کال په جون میاشت کې د اسلام آباد په سفر وو، سره ګډي خبري غونډې ته ویلي چې په پاکستان کې د لسو لکو نه زیات غیر رجسټرډ کډوال میشت دي او ډیر زر به د دوی رجسټریشن شروع کړی شي. بلخوا په پاکستان کې میشت د رجسټرډ کډوالو په یاد ملک کې د اسارتیا موده غزولو په حق لا د سفران وفاقي وزیر د نهه پورز ایوي خبري غونډې ته وویل چې د افغان کډوالو ستنېده به د 1 دسمبر 2015 نه پس په 2 کالو کې بشپړولی شي، او یوازې د پاکستان کابینه د افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غزولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې موږ پکې تاسو سندره هم درورو د نازیه اقبال په غږ بده یو ورو. خیر
مټول ولې خوچ تویرا سرا، بسم نه مونډلې خوچ تویرا سرا، خیر مټول ولې خوچ تویرا سرا، بسم نه مونډلې تمہارا سرا.
اوریدونکو مشال ریډیو دا د سحر 9:30 بجې کیدونکې دي. د مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو.
د جنوبی وزیرستان په وانه کې استخباراتي چارواکو مشال لیدو ته ویلي چې تیر ورځ د یادې سیمې په سر وکړې نانو کې د پاکستاني سرتیرو په یو ګاډي د سړک غاړې یو بمي چاودنې دوه سرتیري وژلي او یو ژوبل کړی. محسود طالبانو د دې برج په غاړه اخیستې. د باجوړ قبیلې سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار په برا چمرکند تحصیل کې د دغه سیمې د امن لښکر یو مشر ملک رحیم ګل په بارودي چاودنه کې وژل شوی دی. د چارواکو په خبره په ملک رحیم ګل د غبرید د هغه د کور نه بهر شوی دی. وژل شوی ملک رحیم ګل په سیمه کې د حکومتي امن لښکر یو مشر و. د پاکستانی طالبانو ویاند محمد قراشانی مشال ریډیو ته په یو استول شوي پیغام کې د ملک رحیم ګل د وژنې پړه په خپل سر منلې ده. د هلمند والی وایي چې د موسی کلا د ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي چې وړمه شپه او پرون سهار وسوال نیولې وې. د هلمند والی مرداد خان رحیم اداره پونه رد کړل چې موسی کلا ولسوالۍ په بشپړ توګه طالبانو نیولې ده. یو پاکستانی لوړ پوړي چارواکي مشال ریډیو ته نن نه ښودلو په شرط ویلي چې د سواد طالبانو ویاند مسلم خان او یو بل طالب مشر محمود خان یو نیم کال مخکې د پنجاب په راولپنډي ښار کې مړه شوي دي. د چارواکو په خبره دغه دواړه طالب مشران په 2009 کال کې نیول شوي وو. بلخوا د طالبانو ویان رسنو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې مسلم خان او محمود خان د روان کال د اګست میاشتې 25 نېټه په زهرو وژل شوي. ټاکل شوی ده چې د ترکمنستان ولسمشر نن کابل ته ورسي. په دې سفر کې له قربان کلي بریدي محمدو سره د هغه مرستیالانو د کابینې غړي ملګري دي. دوه امریکایي سرتیري د افغانستان په جنوب کې یو تن وژلي دي چې د افغان پوځ جامې اغوستې وې. نږدې 50 مړي د لیبیا په ساحل کې په یوه بیړۍ کې تاریخي وطن لیږدوي موندل شوي. د اټلي د ساحل ساتونکو ځواکونو وویل نږدې 440 تنه همداراز تېره ورځ له دې بیړۍ څخه ژوندي راوویستل.
لن خبرونه مول مجید بابره باورید الله وسوریدونکو د زینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نور.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف کراچۍ کې د فوزي عدالتونو شمیر کې د اضافه منځوري ورکړې ده او د ترهګرۍ او وېرې څخه د خار د پاکولو امر کړی دی. ورسپانه لیکي چې کراچۍ د پاکستان ستر اقتصادي مرکز او تجارتي خار دی او د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره دغه خار کې د امنیت ټینګښت ضروري دی. د پولیسو او رینجر ځواکونو لخوا د تیرو څو میاشتو راهیسې کراچۍ کې د موثره او پرته له کوم امتیاز څخه د روانو کاروایانو په نتیجه کې د ترهګرۍ جرمونو ورانکارۍ او هدفي وژنو پیښو کې تر ډیره حده کمی راغلی دی. ورسپانه لیکي چې ښار کې د مجرمانو ترهګرو او جرایم پیشه عناصرو خلاف دغه شان عملیاتو ته د وړاندې څخه ضرورت لیدل کېدو او دغو عملیاتو کې د لم لیټ په وجه کراچۍ کې ګڼو د قانون نافذ کوونکو ادارو چارواکو پولیسو بېګنا ولسي وګړو ښځو او ماشومانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ترهګرۍ پیښو کې ککړو مجرمانو ته د سزا ورکولو لپاره ښار کې فوزي عدالتونو شمیره کې اضافه یو غیر معمولی ګام دی کوم چې د امنیت په ټینګښت کې مددگار ثابتې دی شي او د پاکستان فوز د مشر لخوا کراچۍ ښار څخه د ترهګرۍ د خاتمې امر د ستایلو وړ دی. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان د چترال نه راغلي ډلې ته دا باور خو ورکړو چې حکومت به ورسره په دې سخت وخت کې پوره مرسته کوي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت د چترال اورلس سره کمی وعدې کړي دي نو هغه دې پوره کړي. ورسپانه لیکي چې د بارانونو او سیلابونو له وجې چترال ضلع ډېره متاثره شوې ده او په سیمه کې د بحالۍ کارونه په صحیح توګه نه دي شروع کړی شوي. دې نه علاوه د یخنۍ موسم هم را روان دی نو حکومت له پکار دی چې د کومو خلکو کورونو ته نقصان رسیدلی دی نو زر تر زره دې نه صرف په کورونو جوړولو کې ورسره مرستې وکړي، بلکې د یخنۍ نه وړاندې دې ورته د خوراک او نور د ضرورت شیان رسول هم یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنس پر بهرنیو مالی مرستو د پاکستان حکومت د اعتقاد لاملونو او واشنگتن پوسټ ورسپانه بیا په افغانستان کې د خزو پر وړاندې کېدونکو د تاوتریخوالي پیښو په اړه لیکنې کړې دي چې مهمه برخه یې له فرخندې اسد اورو.
ای پی خبری ایجنس لکی د پاکستان اقتصاد د ټیکس نظام لوجه په خرابېدو دی. په دغه هیواد کې د ټیکس کلچر داسې نه دی لکه څنګه چې په نورو ملکونو کې وي. د برتانیې د نړیوال پرمختګ د محکمې په مالی مرسته چلیدونکې ادارې رفتار تر مخه د پاکستان اقتصاد د 2014 او 2015 مالی کال کې د 4.2% سره په وړاندې روان دی. په دغه مالی کال کې پر کیپیټا انکم 9.25% و چې دا د سرمایه کارو زړه ښه کوي چې دغلته خپلې پیسې ولګوي، خو بیا پاکستان ته په عام یو څو ګامونه پورته کول وي. دغه رپورټ ته عام وایي پاکستان باید په خپله ځان وساتي ځکه چې دغه هیواد په بهرنیو مالی مرستو سخته تکیه لري، او بیا د ټیکس نظام یې هم هغسې نه دی چې ګنې دغه به د ملک کمزوري اقتصاد ته څه ګټه ورسوي. دغه هیواد کې د بهرنیو هیوادونو او ادارو لخوا په قرضو او مالی مرستو هم د څارنې نظام نشته او نه په دغو څه ټیکس لګول شوی دی. بلخوا 8.5% د ټیکس پیسې د بجلی، ګیس او خوراکي شیانو نه راټولېږي چې د دغې زور غریب خلک وړي، او دغه هم سمه خبره نه ده. او د ټیکسونو د نه ورکولو له وجې په دغه هیواد کې پرمختیایي کارونه هم ولاړ دي. پاکستان د بجلی د 4000 میګاواټو د کمی سره مخ دی، خو حکومت د نوو ډیمونو په جوړولو کې ناکام ښکاري. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي نږدې شپږ میاشتې وړاندې په کابل کې قهرجنو مظاهرچیانو 20 کلنه جنۍ فرخنده د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو په تور د تشدد وروسته ووژله، او بیا یې د هغې مړي ته اور واچوه. په دغه ځای کې اوس د هغې په اړه یو یادګار هم جوړ کړل شوی دی. د فرخندې په مرګ په افغانستان کې خلکو، مدني ټولنې او ښځو سخت احتجاج وکړ، او دغه په ښځو د تشدد یوه بده پیښه وګرځوله. او د افسوس خبره دا هم ده چې ګڼ شمېر پولیسو او ځینو خلکو په دغه جنۍ د تشدد تماشا کوله او د هغې د بچ کولو لپاره هیڅ ونه کړ. خو اوس مهمه خبره دا ده چې په دغه پیښه کې ککړو کسانو ته باید سخت سزا ورکړل شي. د هغې کورنۍ او د مدني ټولنې کارکوونکي وایي دوی ته اوس دړکې ورکړل کېږي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو کمیشن وایي په روان کال کې په دغه هیواد کې په ښځو د تشدد په پیښو کې 12% زیاتوالی راغلی دی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روسیې او مصر ولسمشرانو له تروریزم سره پر مبارزې دواړه خیزو اړیکو او د سوریې یا شام پر شخړو خبرې وکړې. دواړه ولسمشرانو تیر ورځ په مسکو کې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د روسیې او مصر اړیکې د سوداګرۍ په ګډون په بیلابیلو برخو کې پراخ شوي دي او د روابط ورځ په ورځ پسې ښه کیږي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له احمد شیبر اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په ماسکو کې د چهارشنبې په ورځ تر لیدو وروسته وویل په 2014 کال کې د دواړو هیوادو په سوداګرۍ کې 6.8% زیاتوالی تر سترګو کیږي، خو د روان کال له پیله د سیاسي ستونزو او د روسیې په پیسو کې د بې ثباتۍ له امله پر دې سوداګرۍ هم منفي اغیز پرېوتی دی. ولادیمیر پوتین بیا وویل په نړیوالو موضوعګانو کې په تیره بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دواړو ولسمشرانو نظر سره ورته دی. موږ په دې برخه کې یو نظر لرو چې له تروریزم سره جګړه په نړیواله کچه غښتلې شي. په ځانګړې ډول اوس چې تروریزم یو ډول بنسټپاله برید کوونکی چوکاټ خپل کړی دی، د دوی په سر کې د اسلامي دولت په څیر ډلې دي. موږ همداراز د تروریزم پر ضد د یوې پراخې نړیوالې جبهې پر اهمیت خبرې وکړې. څو مهم نړیوال هیوادونه او د سوریې په ګډون د سیمې هیوادونه پکې شامل وي. دا ماسکو ته د مصر د ولسمشر څلورم سفر دی. عبدالفتاح السیسی وویل چې ماسکو ته د ده له ډیرو سفرونو ښکاري چې د مصر او روسیې د خلکو ترمنځ اړیکې څومره ژورې دي. السیسی همداراز د سولیزې اټومي انرژۍ په اړه وویل چې له مصر سره په دې برخه کې په وروستیو څو میاشتو کې د ماسکو همکاري زیاته شوې ده. د مصر ولسمشر زیاته کړه چې له ولادیمیر پوتین سره یې د سوریې او فلسطین پر شخړو هم خبرې وکړې. په دې برخه کې په ځانګړي ډول موږ د سوریې د شخړو پر سیاسي حل لارې د جنوا د سند پر بنسټ تمرکز وکړ. په منځني ختیځ کې مو د ثبات لپاره د فلسطیني قضیې پر اهمیت، د فلسطیني ولس پر قانوني حقونو او د خپلواک فلسطیني حکومت پر جوړېدو چې پلازمینه یې ختیځ بیت المقدس وي ټینګار وکړ. د مصر ولسمشر د ماسکو او قاهرې ترمنځ پوځي همکاري وستایله او ویې ویل چې د روزنې په برخه کې او په ځانګړي ډول د دواړو هیوادو د ځواکونو ترمنځ د تجربو شراکت په تیره بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټور او اغیزمن دی.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونی سی
ہر ماخام دشپگون دشپی تر دولسو
او ہر سحر شپگون تر سحر نہو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com
د ترکمنستان ولسمشر دی وجکپوری دولتی پلاوی په مشرۍ نن کابل ته ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې سفر په ترڅ کې به دواړه هیوادونه یو لړ تړونونه لاسلیک کړي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ یوه مهمه پروژه چې تر اوسه کار پرې نه دی پیل شوی د ټاپي د ګاز پروژه ده او د رپورټونو له مخې د ترکمنستان چارواکي غواړي د دې پروژې کار په لنډ وخت کې پیل شي. جزئیات بیا هم له احمد شیبر اورو.
تمه ده چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې وکړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف له خپلو مرستیالانو او د کابینې له یو شمېر غړیو سره نن کابل ته ځي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف په اشقابات کې رسنیو ته وویل چې د افغانستان سفر مهم دی او په ترڅ کې به یې له افغان لوري سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړي. بل لور ته کابل ته د ترکمنستان د ولسمشر تر رسیدو یو ورځ مخکې په ارګ کې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د غالیو د تولیدونکو اتحادیې له استازو سره وکتل او هغوی ته یې وویل چې د دوی د ستونزو په اړه به د ترکمنستان له ولسمشر سره وشخیشي. د غالیو د اتحادیې غړیو ولسمشر ته وړاندیز وکړ چې د افغان ترکمن د غالیو کلنۍ نندارتون دي جوړ کړي، ګډ بازار او صنعتي پارکونه دي ودان کړي او همدارس د خامو موادو په برابرولو کې دي ترکمنستان له افغان غالیو اوبدونکو سره همکاري وکړي. کابل ته د قربان خلی بیردی محمدوف سفر د یو شمېر کتونکو په باور د افغانستان لپاره له څو اړخونو مهم دی. څېړونکی عبدالکریم حقانیار ازادي راډیو ته وویل
لومړی دا چې موږ نور دې ته اړتیا نه لرو چې د پاکستان څخه غالي اوبدونکو لپاره خام مواد راوارید کړو. دغه مواد کولی شي د ترکمنستان څخه ترلاسه کړي او که افغانان غواړي په اقتصادي برخه کې نوي امکانات ترلاسه کړي. ښه دا ده چې موږ له پاکستان نه مخ واړو او له نورې دنیا څخه سره په تېره بیا ترکمنستان سره اقتصادي روابط ټینګ کړو. بل هرڅه دا ده چې افغانستان او افغانان به د پاکستان له انحصار ځان خلاص کړي.
ترکمنستان یو له هغو هېوادو دی چې افغانستان ترې برېښنا اخلي او افغان سوداګر ګاز هم تر ډېره له ترکمنستانه واردوي. د دواړو هېوادو ترمنځ یوه مهمه پروژه هم د ټاپي د ګازو د پایپ لاین ده چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هند ته ولېږدوي. په وروستیو کې چې له ایران سره د ملګرو ملتو د امنیت شورا 500 دایمي غړیو او جرمني په اټومي برخه کې تړون لاسلیک کړ، داسې راپورونه خپاره شول چې ترکمنستان اوس دا اندېښنه لري چې پر ایران د لګېدلو بندیزونو له لرې کېدو سره به د ټاپي پروژه وځنډیږي او ممکن هند له ایران ګاز وارد کړي. تاکل شوی ده چې د ټاپي پایپ لاین چې 1800 کیلومتر اوږدوالی لري د هرات له تورغونډۍ د فراه او کندهار له لارې پاکستان او هند ته ورسیږي. ترکمنستان غواړي چې د دې پروژې کار روان کال پیل شي. که چیرته د ټاپي پروژه شروع شي نو ویل کېږي چې یوازې په افغانستان کې به 500,000 کسانو ته کار پیدا شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو، د میرولی په نوم یو افغان ځوان چې د هرات په شینډن ولسوالۍ کې ژوند کوي وایي درې میاشتې کېږي له ایران را خارج شوی دی. دا کوي چې هلته د شپږ میاشتنۍ استوګنې پر وخت د ایران امنیتي ځواکونو دی او د نور افغان ملګري هڅول چې د سوریې جګړې ته لاړ شي او د هغه هیواد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په پلوي د سنی یاغیانو پر وړاندې وجنګیږي. میرولی وایي د میاشتې د 10 میلیونه تومانه چې څه کم 3.5 سوه ډالره جوړیږي معاش ژمنه ورسره شوې وه. صالح محمد صالح له میرولی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د سوریې جنگ ته د لیږلو پیشنهاد چا او څنګه ورته وکړ.
مول به دغه خوشخبر و چې ولزو دغه تاسو به جرمني ته وړو بل ځای دا بعد یو بل را ولاړ شو. تاسو یو خوشخبر شه د ایران د حکومت له خوا ته سوریه ته تاسو د میاشتې 10 میلیون افغانۍ درکړي. دا برخه د غونډه وه چې دغه څه جنګ کوم لاس مړ کیږو ول خو دغه پیسې هم دي که تاسو غواړئ چې ښه ژوند وکړئ نو مجبور اسیال تلاشی
نو ولی د قاچاقبر په مرسته تاسو تللی ځین راپورونه خوای چې د ایران حکومت خپل خلک استي د سوریه جګړې ته
خپل استي و د تاسو ځی زه به تاسو د نفر ته معرفي کوم چې تاسو مستقیمه سوریه ته ولګوي تاسو ما فکر وشي د ایران د استخبارات نفر سره یو ول تاسو ول زی جرمی ته یونان ته څومره کرای ورکوي او تاسو داسې مفته استوما سوریه ته د خلکو ول چې تاسو همیشه په افغانستان کې لاسوهنی کوي اوس نو هم دغه کار ته ملاتړلې ول تاسو خو دغه څه غریب خلک یاست ولی وازم خرابواس نو سراز سوریزه دای سترام وجنګیږي نو دا خبره باز خپل وپېټو سترونه کوم
بل ازنی کسان مالته حاضر سول چې د سوری جنگ ته ولاړ سید دغه پیسو په مقابل کې چې لا شاو خلاص ملیونه تومان کیږي
دا چې کسان افغانان لیک دی ولی چې یو میاشتم جنگ د کریچ ماشنه سوری مرسی دی د نه امیت لیدل شوې نه کوم شي
تاسو ته د افغانستان سفارت سره یا هم کنسولګری سره په دې برخه کې تماس نیولې وو کله چې پیران کې واسطه دغه یو ستونزه ستا چې دوی په دې برخه کې اقدام وکړي
متاسفانه چې دا تماسونه ونیو یا زموږ پیشنهاد دا دی چې زموږ کنسولګری زموږ سفارت زموږ جمهور رئیس ولې به خبره دی دا به یو خبره نه تاسو بلګلې چې افغانان د سترګې په جنگ کې وژل شوی دي د خپل دی یعنی شاهد یم چې ګرځېدل دي ایران د استخبارات نفر چې ول هر یو سترګې جنگ ته ځل دای سره جنگي نو موږ به نه چې لس میلیونه تمنه ورکو اما منظوري دا و چې دا خو ژوندې رانسی
بل زیات ځوانان دې ته تیار دي چې ایران ته وسم د کار د پرزي او یا هم روان دي او یا به هم پاینده کیږي د دوی کورنوی تاسو ته پیشنهاد څه دی په افغانستان کې چې میشته دي
چې باید دی خو اول ټول یو لاس یو اتفاق یو داخل د شوره څنګه اما بیا هم فنان بل چاره نه لري مجبور دي چې بلاک شي او اوس موږ باید خپل د ملي اردو د ملي پولیس حمایت کړی او موږ خپل یو وخت هم وکړه ول به موږ سیران تللي وای ول موږ خپل اقتصادي قدرت نه وای ولې صاحب ګزر ولسم څنګه نه تللار څنګه هم دا اقتصادي مشکلات دي خو که زه هغه سوال چې ټول خلک با تر اندازې پر خپل اولاد وروزي خپل یو ته خدمت وکړي
نو افغان ځوان میرولی سره چې وای ایرانی چارواکو غوښتل سوریه ته د جګړې لپاره ولېږي مو زمونږ د همکار سالم احمد صالح مرکه اوریده
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه دا اوریدونکو د ګل نواز په غږ چې د یو ځوان سندرغاړی دی له هنګو سره تعلق لري دا سندره اورو
ووړلېلو سهار دې شمع لګيږي ونه پاتې لگی جیون پانی جمنا بوڑ لے لو سار شما لگی جیون پانی جمنا سار زڑ گیا ہلتا پاتے کے گے سارے چھپ سے خونو دی چوم بھی پور دی گنا سارے بھوڑ لے لو سارے شما لگی گے انہیں پانے جمعا سارے بھوڑ لے لو سارے شما لگی گے انہیں پانے بطرے والے نظارے گام سار رہے چشن مانگی لاندے میں دمائے دارا زنا سار رہے وہاڑے لے لو سار رہے شما لگی کے ونے پانے جنا سار رہے وہاڑے لے لو سار رہے شما لگی کے ونے پانے جمینا سار
د ګل نواز په غږ مسندر اوریدا او سره زوریدونکو یو بل رپورټ ته د افغانستان د ښځو چارو وزیر د هغه هیواد د ولایتونو د ښځو چارو له مشرانو وغوښتل چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ښځو ستونزو ته رسیدګي وکړي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د چهارشنبې په ورځ د ولسمشر غنی لخوا یو شمېر ښځو ته د ملالۍ د مډال د ورکړې په مراسمو کې د ولایتونو د ښځو چارو مشرانو ته دا غوښتنه مخې ته کېښوده. له بلې خوا د ولایتونو د ښځو چارو مشران وایي چې په ولایتونو کې د ښځو ستونزو ته رسیدګي د ښځو چارو ریاست ته د واک په ورکړې او دغو ریاستونو د جوړښتونو په بدلون پورې تړلې خبره ده. له کابل صفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
که څه هم ښځې په ډېرو ولایتونو کې له بېلابېلو ستونزو او تاوتریخوالو سره مخ دي، د ښځو چارو وزیر وایي چې د ستونزو د هوارولو لپاره باید په ولایتونو کې د ښځو چارو مشران جدي ګامونه پورته کړي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د چهارشنبې په ورځ د ولسمشر غنی لخوا لسو مخکښو ښځو ته د ملالۍ د میړانې د مډالونو د ورکولو په مراسمو کې وویل چې اوس هم د ښځو چارو ریاستونه له ستونزو او ننګونو سره مخ دي. میرمن نظری وویل چې د ښځو چارو مشران باید له هغو ښځو سره چې تاوتریخوالی ورسره شوی له نږدې وګوري او ستونزې هوارې کړي. اغلی نظری وایي په ځینو ځایونو کې مو کار لږ کړی دی. د ښځو چارو په رئیسانو باندې مو د نور په دفتر کې کېناستل زهر وګرځي. پلان دې جوړ کړي، عدلي ریاست ته دې لاړ شي، څارنوالۍ ته دې ورشي، له نورو باسواده ښځو او معلمینو سره دې وګوري، خپل ځان ته بازو پیدا کړي. د ښځو چارو یو رئیس هیڅکله هم نه بریالی کېږي، مګر دا چې نور خویندې له ځانه سره ټولې کړي. دا کارونه باید تاسو ته لومړیتوب ولري. په دې مراسمو کې د هیواد د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د شپږ نوې کلیزې په مناسبت د ښځو چارو وزارت پر وړاندیز د جمهوری ریاست لخوا لسو ښځو ته د ملالۍ د میړانې مډالونه ورکړل شول. سوریا پرلیکا، فتنه ګیلانی، حسینه صافی، لیلا غزنفر، شکیله ابراهیم خیل، فوزیه حبیبی، محبوبه جمشیدی، شریفه عظیمی، انیسه عمرانی او زکی رضایی هغه ښځې وې چې دا مډالونه ورته ورکړل شول. د ښځو چارو وزیر همدارز ویل چې د ښځو چارو مشران باید په ولایتونو کې هغو ښځو او نجونو ته د درملنې لپاره زمینه برابره کړي چې په کورنیو تاوتریخوالي کې ژوبلې شوي دي. په عین حال کې د ښځو چارو ځینې مشران دا ستونزې مني او وایي چې که دولت او د ښځو چارو وزارت ستونزې حل کړي، دوی به هم وکولی شي چې خپل کارونه په ښه توګه ترسره کړي. د هرات ولایت د ښځو چارو مشري محبوبه جمشیدی په دې اړه داسې ویل: ولایتونو کې د ښځو چارو ریاستونه له ډېرو ستونزو سره کار مخته بیایي، په داسې حال کې چې اجرایوي صلاحیت هم نه لرو چې وکولی شو په خلاص لاس کار وکړو. انکشافي بودیجه هم نه لرو، کار کولو ته هم خاص محدودیتونه موجود دي، خو په ځینو وختونو کې کمکاري شوي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې له موږ دولت او د ښځو چارو وزارت ملاتړ وکړي چې خپل کارونه په ښه توګه ترسره کړو. اغلی جمشیدی همدارز ویل چې د ښځو د پرمختګ او توانمندۍ لپاره ځینې پروګرامونه لري، خو د ناامنۍ او زیاتوالي دا پروګرامونه له خنډ سره مخ کړي دي. که څه هم په تېرو کلونو کې ښځو ته د اسانتیاو او خدمتونو د برابرولو په خاطر په لسګونه میلیونه ډالر لګېدلي دي، خو ویل کېږي چې اوس هم په هیواد کې ښځې له سختو ستونزو او تاوتریخوالو سره مخ دي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
اوریدونکو، له یونایټیډ نیشنز پاپولیشن فند یا یو این ایف پی اے چې د ملګرو ملتونو یوه اداره ده، سرکار کوونکي ډاکټران وایي د فیستولا نومې د ښځو د یوې خاصې ناروغۍ علاج د پېښور په لډي ریډنګ روغتون کې په وړیا توګه کوي. دا چې فیستولا څه ناروغي ده او د درملنې څنګه کیږي، په دې اړه پېښور کې د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی د خیبر پښتونخوا لپاره د یاد پروجیکټ له مشر ډاکټر یاسر سره مرکه کړې ده، چې اوریدو ته تاسو را بولو.
فیستولا چې دی د تشو میچازو یا د ډکو میچازو چې کم کنټرول وی هغه زنانه ختم شي. دا غي وجه جاي چې کله زنانه ماشوم کیږي او هغه کله په ګیډه باندې وی او دا غي صحیح نگهداشت نه کیږي، نو دا هغه د وجه د ماشوم ډیلیوري چې وی هغه پرولانګ لیبر تلاشي. پرولانګ لیبر موږ هغه ته وایو چې هغه لیټ شي، نو هغه د وجه ماشوم چې دی نو هغه د زنانه په خېټه کې دنه هغه مړم شي چې کله پیدا کیږي. او بل چې پیدا کیږي دا د تشو میچازو چې کم پوکانه وی یا د ډکو میچازو پوکانه، نو هغه سره چې هغه کله ماشوم ته تر وبا سه نه خوچون کې خپل مرشوي او هغه خپل حرکت مرکتم نشي کولای، نو لکه زور تر وبا سه لیکيږي. نو اچ روبا سه نو هغه سره یا تشو میچازو یا د ډکو میچازو پوکانه سوریشي، چې اسوریشي نو د دوی دینا دا کنټرول ختم شي، یعنی چې کو دوی د سسکی سخوري هغه تیزي.
نو د دې بیا سره طریقې کې دي چې
علاج چې دې صرف او صرف اپریشن دے اغه د پاره دادی چې دا پروجیکټ په پورا پاکستان کې روان دی زوت دا ویل شم چې ر دوی دی به ډایرک راشي د پیخور چټول نه لوی کم اسپیټال دی ال ار ایچ چې وته جرنیلی اسپیټال هم وي چې کم وسره اٹینډنټ وی کو غیر رور وی پلار وی خاون وی خور وی سو کم وی دا اغه او د مریض د دې دی د خوراک سکاک ٹک شو 200 روپے مونږ دوی ل پر ډے ورکو دا زمونږ ته د یو ان پی ار طرف یو فند ملاویږي د دوی چې سم میډیسن وی اغه مونږ ورکو ډاکټر تنویر شفقت اغه د دې سرجری کوي او دا کم اس کم مونږ سره د 20 نه یا د 15 ورځو نه والے تر یو میاش پورې دلته کی دا مریض
ډاکټر صاحب درته وایي چې په خور هسپتال نه ته زیاتره مریضان چې د افغانستان نه عمر راځي نو کچې تاسو د افغانستان مدیر راځي تاسو اغه له ام مفت علاج کوي
مونږ له د افغانستان ډیر راځي افغانستاني او کو د پیخور کې د کمزوی یا د پورا د کی پی کی کې د کمزوی یا پورا پاکستان نه چرته نم راغلی مونږ دا نه وایو چې را د بل ځای مریض دی مونږ وایو چې دا زمون مریض دی ام ځان سره داخل کو او دا غچ بیا سب پروسیجر وی هغه مون چلو
کچره دی ټیم کې زمون باز اوریدون کې تاسو اوری وغي غواړ د سی او مریض وی او غي راتل غواړي نو څه طریقې کار دی
چې راشي نو او پی ڈی وی او پی ڈی دوران شپږ ورځې او پی ڈی چلیږي په اسپیټال کې چې کم یو او پی ڈی کم د غاینی والے وی او دې وګورین او دې ډایرکټ ریفر کی چیر دا د ډاکټر تنویر پیشنټ ته یا دې ماته ریفر کی یا سرتا چیر ته ځان سره انرولمنټ وکا نو دا طریقې کار دی او کو بیا هم دغه نو زب خپل نمبر ورکم د سیم مریضان د پاره چې زما نمبر دی 0346916458
د یو ان ایف پی اے د خیبر پختونخوا لپاره ل مشر ډاکټر یاسر سرمو د مشال ریډیو د خبريال زلان یوسفزی مرکا اوریدا
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویډیو گانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبوته رسیدلې یو د حیات افغان په غږ چې دا هم یو ځوان سندرغاړي دی د دې پرګ بده سندر باورو تر غیر وروسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري
زکتا شیرین لاس پچم بدر پسیوا چوم زکتا
لپ چم بدر پسی واچم لپی لپی وین باپ خلا در پسی واچم لپی لپی وین باپ خلا در پسی واچم مزارانا حسین چزڑ در پسی واچم مزارانا حسین چزڑ در پسی واچم لپی لپی وین باپ خلا در پسی واچم لپی لپی